یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشای وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونه د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یو هڅه بولي. دغه راپور سربیره د حقوقي چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وري چې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي. نور بسته اونیس پروګرام هم د دې ساعت په دوهمه نیمای کې راځي. خو له دې هر څه د مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د فاریاب ولایت چارواکي بیا وایي چې افغان قواو د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې شپېته کیلومتره برخه له وسلولو تصفیه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی دی. د والي ویاند وایي تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې ده. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله ییزه حمله په شا تمبول سوې ده.
وضعیت په بشپړ توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شهره هم د ترافیک مخالصه ده. مسافر په ازادانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید ووایم چې دغو بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظرافشاه هاشمي خپلو شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د والی ویاند وایي چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مجذوب لاوښتې ده، خو دقیق شمېر معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواوو د قاتم ملاتړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې شپېته کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمانداني ویاند کریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دوی اوس په دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې دي. د لوی لارې په تصفیه او پرانیستلو بوخت دي. د دښمن په مرکزونو په هوایي حملو مصروف دي.
تمنی قمندانی ویاند وایي چې دغه بهرنی ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره له برخ ولایت څخه ورغلي دي. د دې په خبره تر پرون پورې د تصفیه په عملیاتو کې ولوسو وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. وسلولو طالبانو بیا د اتو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن په یو کانفرنس کې وویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فیز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې شاملې وي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په دوه کال کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظه ساختمانی کرنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک شوی دی. په شیو ولسوالۍ کې د مروارید په نوم دغه کانال چې 24 کیلومتره اوږدوالی او 11 متره سوریا بر لري لومړی برخې په 2003 میلادي کال کې پرانستل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو پرون سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان شو. مایک پامپیو ویل چې مهمه وه د آبه خبرې د شمالي کوریا په اړه اورېدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي چې د شمالي کوریا اصلي متحد ګڼل کیږي. برت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قضې په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 100 ساعت وروسته لدی لوړه پر ځای کړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نومونه تایید کړه. کابینه پرون په داسال کې په واشنگټن کې لوړه پر ځای کړه چې سرګونو کسانو د سترې محکمې مخې ته اعتراض وکړ. او روسي څوک وهونکی یا باکسر ارتور بیتربیف له خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په څلورم پړاو کې ماتې ورکړه. د دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. درې دېرش کلن آرتور بیتریف تر اوسه پورې په دیارلسو نړیوالو مسابقو کې ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. دی د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږېدلې، خو تېره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر مڼې د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي.
و ما تعجب میکنم که افضل صاحب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره، بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود از خانه عامه را مخشوش میکنه.
لرا د یو راپور سربیره د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره هم غږیږو. په یو بل راپور کې مو له دې خبرو چې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پیونګیانګ کې د دې هیواد له مشر کیم جون اون سره ګوري. نور بس ته اونیس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه اورېدلی شئ. دا هم د دې خپرونې د سر موضوع. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړولو وروسته لاسلیک کیږي. دغه نور حال زما همکار محمد حدیث پردیس راکوي چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
مننه وسال صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو له لاسلیک کولو وروسته چې په دې رابطه باندې غبرګونونه موجود ول، جمهوری ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کول هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوری ریاست د ویندوی مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په ګډون ټول قراردادونه د تدارکاتو د کمیسیون له تایید وروسته عملی کیږي، چې په دغه کمیسیون کې د ښاغلي مرتضوي په خبره د رونتیا د څار بنسټ د مشر اکرام افضلی په ګډون نور غړي هم البته ګډون لري.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه.
دوی د تدارکاتو د کمیسیون ټول غړي د هر فیصلې په اړه لاسلیک کوي، او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی، خو د ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډوي. وصال صاحب، د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان مشر اکرام افضلی سره مو چې خبرې وکړې، نوموړی ادعا کوي چې ولسمشر اشرف غنی د خارجه جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری د خوشحالولو لپاره البته دغه دوه تړونونه چې هغه شرکت ته چې پخپله ښاغلی نادری په هغه کې سهمدار دی ورکړي دي. د ویل چې په دې رابطه باندې اندېښنه په هماغه مهال کله چې په تدارکاتو کمیسیون کې په همدې رابطه غونډه وه، له ولسمشر سره یې په واضح توګه په دې رابطه باندې خبرې وکړې، خو د ښاغلي افضلي په خبره د ولسمشر له لوري ان تهدید شو. د ښاغلي افضلي خبرې به مو اورو.
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هماغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ، او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه هم هلته واضح و. د قانون خلاف چې کوم کار ترسره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ، او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي غبرګون هم وښود، مخالفت هم د موږ د نظر سره وښود، او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې کچیرته مونږ خپل اداوي ثابت نکو مونږ باید ځانوالی تر تعقیب لاندې نیول کیږو.
وصال صاحب، دوه موضوعات چې حساسیتونه یې راپارولي دي. یوه مسله دا چې په واشنگټن کې، البته په امریکا کې، دغه تړونونه لاسلیک شوي دي، او بله موضوع دا چې دغه کوم شرکت سره چې دغه تړونونه لاسلیک شوي دي، په هغه شرکت کې د پخوانی وزیر، البته د خارج جوړونې سید سادات منصور نادری، هغه هم د شرکت برخوال دی. نو ټول د روڼتیا د څار سازمان هم دغه خبره مطرح کړي چې دغه قراردادونه مشکل لري، چې ارزښت د میلیونو ډالر ته رسیږي. دی وایي 22 میلیونه ډالر، د بل 55 میلیونه ډالر، په دې کې مشکلات شته دي. اما اصلي موضوع دا ده چې دغه قراردادونه باید مخکې دي چې تړونی په البته لاسلیک شوی وو، د شفافیت په اړه باید ټول تضمینات رامنځته شوي. خو اوس چې کله دا تړون لاسلیک شوی دي، د مسلې په افغانستان کې خبرګون له ځان سره لرل او راپارول دي. بلې،
ډېر مننه کورودن. البته د یادونه ده چې د افغانستان د قانون وزارت هم د شفافیت څار سازمان دغه سرګندونه به بنسټه بللی وو، له دې وړاندې رد کړی وو. بیا هم په همدې موضوع تمکیګو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر را سره همدا شی به د ټلیفون په کرخه ده. رنجبر صاحب، ستړي مشه، په خیر اغلی. پښتنه دا کوم سره چې دغه قراردادونه له هیواد بهر په امریکا کې لاسلیک شوی دی، دا څومره له حقوقي اړخه درست کار دی؟
ډېره مننه، خپل احترامات تاسو ته تقدیموم. زه فکر کوم چې ټول هغه قراردادونه چې د افغانستان له خوا له نورو شرکتونو سره که داخلي دي که خارجي دي، امضا کیږي، باید د قانون په رڼا کې دا امضا شي. یعنی قانون ډېر ښه سره وړي او د فساد مخه نیسي. چاغه اشتهار د قبضیت یو قرارداد د ګاکیزي چې خلک یې خبر سي، هم خارجي مؤسسات هم داخلي، او هغه باید څه قوي اشتهار بل لکه به هغه مزایده کیږي، په دې کې چې هر چا چې ښه شرایط او هغه قرارداد اخیستي هغه ته ورکول کیږي. که دغه مسایل مراتبي، دغه قوانین مراتبي، نو په دغه مشخص موضوع کې ستونزه نشته. او دیموکراسي مدا په داګه فساد دی، او زه فکر کوم چې دا لوی زیان رسي هم حیثیت دی رهبری د دولت ته.
بله بله، په داسې حال کې چې د افغانستان د کابینې یو مستعفي وزیر هم په دغه سي یو قرارداد تړون کې ګډون لري، دغه موضوع څنګه ارزوي؟ هغه هم د دغه قرارداد یو اړخ ګڼل شوی دی، هلته شامل په دغه پروسه کې. نو که
دغه وزیر په قانون پر بنا دا ګټي، دا قرارداد ګټلی او د ښه شرایط وړاندې کړي، او پاین زمان نور دیدی پسند نشته، او که دلتا اولان دیدی که دیگه مستقی وزیر سر دیگه قرارداد پا حکل اشتهار نیمی سوای او خلق بینی خبر سیمی دیگر که هم دا هم خارجی حوادونو که چی دا حتما ضروری دی. په دغه حالت کې دا هغه دی، دا فساد دی، او که څه وایي اشتهار او قانون په نظر کې سوی او د ګټلي حالت کې مستیزه نشته.
بله بله، له دې وړاندې هم د یو شمېر قانونو قراردادونه شوي دي، او بیا پکې ستونزې او مشکلات او حتی د اړیکو روابطو خبرې شوي دي چې له مخې قراردادونه ورکړل شوي دي. څه فکر کوئ چې د پخوا یا تیرو کړنو ته د حکومت په کتلو دغه پروسه به ډېره شفافه وي او که نه به وي؟
اصلا زیتیب کزو پا دی اتیدهی من که پا افغانستان که پراخ فساد موجود دی، او زی پا دی متقیدی من چه پنرسی او حالت که چه من بجنگ که هم یاستو او فساد موجود دی، نو اصلا دقیق دمونگ دقیق منابع در قانون معدنون دیدی خلق گرد هم اجلاعات کیوی ورکول کیږي کوم چاته د قرارداد پر بنا. نو پخوا ستونزې دي، او همون باید حیثیت نظر شي، او د ملي ګټې چې مخصوصا شتمنۍ دی.
رنجبر صاحب بخی چې تاسو آواز یو څه ستونزلري کې د شي لګمو زایت هم بدلون ورکه او په زمن کې د پښتنې ته هم جواب راکړی چې سبا دوشي چې د افغانستان هغه زیر می چې د افغانانو ملکیت ته هغه په سم توګه او په قانوني ډول باندې وکیندل شي او ګټه ټول افغانان ته ورسیږي.
سب تحمل اداری پالتی تھی تحمل ضرور نظر کی انیس او دیکھے پھر بنا دادا اجراعات قوانین شفافیت لمحے ضرور او بیا دادا سے پل بھی تھا وہ بعض افراد سے خپل پاند کی تضاد منافع مطرح کی گی خپل پخوانی وزیران سے یا اوسنی وزیران سے بدون یا رقابت نہ چی وسیع رقابت موجود نہیں ورکو یہ نو پکا حالت کے سکر میں چی داخل چی دا ونشی او که کی گی دا فساد دے او دی دمخ باید ونی ورکی او کنی ورکی گی پاینده که دا مسئولین حتما دی افغانستان ولست
ډیر ډیر مننه کوو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر صاحب ډیر زیاته مننه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او هیله ده چې د خبرونې تر پایه هم زموږ سره مل اوسئ. اوس هم ورزو له ناجی سپی نه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د انډونیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی له چارواکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې خغلی عبدالله په انډونیزیا کې جوړ شوی ناستې ته دغه شان ویلي چې انډونیزیا کولی شي چې په افغانستان کې د کانونو قیمتي ډبرو برېښنا او زیربناو په برخه کې پانګونه وکړي. خغلی میسم وایي د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ به د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي لپاره په دوړو هیوادونو کې ځنګړي مارکیټونه هم جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ارزګان ولایت کې د اوبو سربند او کانال لپاره دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو دغه سربند او کانال له 500 جریبو څخه ډېرې ځمکې خړوبوي. ارزګان د بادام او انارو د باغونو په لرلو سره له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی او تمه ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د اوبو څو نور کانالونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو له دغه سربند او کانال نه 3000 کسان برخمن کیږي. دغه پروژه د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانیو پلورل کیږي. او همداراس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به چې د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو په هدف د جنوبي اسیا څلورو هیوادونو ته په سفر وتلی، نن په پیونګیانګ کې د دې هیواد له مشر کیم جون اون سره ګوري. مایک پومپیو پرون په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم سره هم کتنه ترسره کړه. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف څه ده؟
بله وصال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړې. پومپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیانګ ته روان شو. پومپیو د سفر هدف دا دی چې له کیم سره تر کتنې مخکې د خپلو متحدینو ملاتړ ترلاسه کړي. پومپیو وویل مهمه و چې د شمالي کوریا په اړه د ای بی نظریات هم اوریدلی وای. امبلې وسال صاحب
نوري صاحب، پومپیو له پیونګیانګ څخه د کتنې په ترڅ کې څه غواړي لاسته راوړي؟
پومپیو پیونګیانګ ته تر تلو مخکې په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې بل تمځای پیونګیانګ دی، هلته به له کیم جونګ اون سره وګوري او د هغو ژمنو د عملي کولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو کړی دی. توکیو ته تر رسیدو مخکې پومپیو دغه راز ویلي و چې هدف یې د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ د کافي اعتماد رامنځته کول دي چې د ده په وینا له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دوهمې کتنې وخت ټاکي. ترامپ له کیم سره په تیره جون میاشت کې په سنګاپور کې تاریخي کتنه ترسره کړې وه. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د یوې داسې کوریا ټاپو وزمې چې له اټومي وسلو څخه پاکه وي موافقه کړې وه، خو له هغې راهیسې په دې برخه کې پرمختګونه یو څه لږ شوي دي. خو له دې سره سره ترامپ د کیم استاینې ته دوام ورکړی او هیله ښودلې چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. وصال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې سفر کې جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي، چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی.
ډیره ډیره مننه کوو. زما همکار نوریاس نوری و چې تاسو سره معلومات شریک کړل. دوستانو، دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وی ګورئ. ګڼ شمېر نور مطالب هم هلته تاسو پیدا کولی شئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم کندوز ته ځو. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه دی راغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسي جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره نشي. دغه نور حال زما همکار اجمل آرین له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که نبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم. یا
سرنگ چی وینه انتخاباتی کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخی وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، بخاطر اینکه هر لحظه مخالفان مطالعه دولت اگر بخواهند.
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی په ماشومانو کې د شریا سرخکان ناروغۍ له امله اندېښمن دي. ډېره به نور حال زما همکار له پکتیا نه راکړي. اصیل ځازي ته به غوږ شو.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي کورنۍ په ماشومانو کې د شریا ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان یې په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وویل:
زه محمد الله د ماجرو کې هم اوسیدونکی یم. سری ناروغي دلته ډېره زیاته دی، واړه ماشومان دپاره او لاسرسای نه رسیږي چې دا بازار ته بل پروت وي سو
د ورسوي کې دغه ناروغي پکچا کې ډیره زیات شوی دا او دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي د پکچا ولایت د روغتیا ریاست زموږ هیله دغه چې پکچا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک یې ځکه ممکن دي چې په دې باندې دا خوري ډیر بیکار مرز ده که بعضی مثال ډاکټر ته ونرسي
اوسیدون کو له آزادی راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغۍ د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالي او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر د وقایوي واکسین لسورزنې کمپاین پیل کړ. د پکتیاولې د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین د پکتیاولې د مرکز ګردیز په شمول په 1300 ولسوالیو کې 2,09,927 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي. احمدزی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته یې اړتیا لیدل کیږي.
پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه هم کله چې راټول کړي په دې ټولو کې مونږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی دپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه یې کړي مونږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی دپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسل راخستې لدی بمو اجمل تورمن خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو نن د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکی ورسپانې په خپل یو مطلب کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي په کومو سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رای باید باطل اعلان شي. ورسپانې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمینه برابره شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو هغو کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي که په خپلو تذکرو کې سټیکرونه هم نوي لګولي په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې د غشان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندی کولی شي او هغوی دا ډاډ ترلاسه کوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري. ورسپانې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرنیو تر فشار لاندې غواړي د دغو دوو قانونو تړونونه په غیر قانوني ډول له هغو شرکتونو سره چې د خار جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری برخلرون کړي لاسلیک کړي. ورسپانه لیکي چې د دغه شبکې رئیس سید اکرام افضلی د یادو دوو قانونو د تړونونو لاسلیک د قانونو لوټل او نړیواله توطیه بللی او ویلي چې حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر غنی په یاده برخه کې سیاسي معامله کړي چې د افغانستان د قانونو سکتور ته یو د اندېښنې وړ خبرداری دی. ورسپانه د خغلی افضلی له قوله دا هم لیکلی چې تړون کوونکی شرکتونه د یادو قانونو د رایستلو توان نه لري او دولت دوی ته دا فرصت ورکړی چې د خپل کار په جریان کې خپل کاری ضمانت وسپاري چې په خبره دا هم یو غیر قانوني امتیاز دی. انیس دولتی ورسپانه هم د موضوع په اړه لیکلی خو انیس بیا دا تړونونه قانوني بللی دي. ویسا په خپل یو مطلب کې لیکلی چې افغان حکومت ایرک پرنس ممنوع الدخول اعلان کړی دی. په ورځپاڼه کې لیکل شوي چې نوموړی د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکلي چې پرنس د ولسمشر غنی په نظام کې د شاملو او بهر بانفوذ سیاستوالو سره په دې اړه خبرې کړي دي. ورځپاڼې د سرچینې په حواله دا هم لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي افغانان دا نه غواړي او د کابل واشنگټن د امنیتي تړون سره هم په ټکر کې خبره ده.
وخت 12 بجې او 1:30 دقیقې شوې. سلیم محمد صالح به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه وروسته به حدیث پردیس ته غوښ شو چې نور بسته 19 پروګرام وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وای د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان لشپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وای تیر شپه د ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډلې ز حمله شوی وه. عبدالرحمن منګل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په شاتم بول شوی ده. د فاریاب ولایت چارواکي وای افغان قواوو د قاتم لاټړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 15 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمندانی ویاند وایي چې د دشمن پر مرکزونو حمله دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي نن په یوه کانفرنس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته تر دې لوړه وکړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د نومونه تایید کړه. روسي سوکوهونکی یا باکسر آرتور بیتربیو خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په تلرم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کوم پوښتنه لري مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمن ملمت هم بل نور کړی. زمونږ نننۍ ملمت د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی چې لنی کمرغه بل نه منلې او سټډیو ته راغلی. حبیب صاحب ډیر خراغلی.
مننه تاسو ته سلامونه احترامات محترم اوریدونکو، تخنیکی همکار ته خپل احترامات تقدیموم.
وعلیکم السلام. حبیب صاحب مخکې له دې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم، اوریدونکو 0909 شل 15 30 40 0909 شل 15 30 40 شمیری یو ځل بیا تکراروم 0909 شل 15 30 40 0909 شل 15 30 40 مو د اړیکو شمیری دی. حبیب صاحب لکه څنګه چې د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه معمولا ځنګړې شوې ده د میرمنو عدالت ته د لاسرسي او په ټوله کې عدالت ته لاسرسي په افغانستان کې څومره ستونزمن ده، کوم مشکلات شته دي، حل لارې څه کېدای شي؟ په دغه رابطه باندې مې لومړنۍ پوښتنه دا کوله چې تاسو په کار کوئ، له مدافع وکیلانو سره هم په تماس کې یاستئ. په افغانستان کې د کوم حکومت چې اوس څلور کاله تقریبا پوره شوي دي، وضعیت په څه حال کې ده؟ د محاکمو په اړه راته ووایاست چې خلک کله ستونزو سره مخامخ کېږي، ستونزې په څو څومره وخت کې الکیږي په دې رابطه باندې خپل نظر سره شریک مې راغله
مننه یو څه چې باید یادونه وکړو ځنې کارونه مثبت کارونه سوي دي په دغه څلورو کلونو کې خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې په محاکمو کې د فساد کچه د پخوانه یو څه راټیټه سوي ده ځینې لازم اصلاحات ترسره شوي ولې هغه څه چې باید ترسره شوي وي متاسفانه تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي اوس هم موږ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې خورا ستونزې لرو تر اوسه پورې هغه څه چې قانون حکم کوي ټولو ته د قانون د حکم په اساس باندې نه رسیږي هر څوک پورې ټولنه کې داسې فکر کوي چې د قانون د ده په وړاندې یو ناجایز دی یعنی د ده په وړاندې د ګټو په وړاندې یو زد عمل دی ځکه موږ په قوانینو کې زما په باور باندې ستونزه نه لرو موږ په تطبیق کې ستونزه لرو همدغه د قانون تطبیق په محاکمو کې هم ستونزې لري په څارندوالیو کې هم ستونزې لري په کل کې په ټول عدلي او قضایي سیستم کې د قانون د تطبیق برخه زموږ ډېره زیاته زیانمنه ده ځینې شیان دي بیا چې د قانون د تطبیق خنډ ګرځېږي چې هغه فساد دی ناامني ده یا د ناپوهي او بل اړخته په یو شکل د اشکالو کو نوم ورکو په عدلي او قضایي سیستم کې د بیسوادۍ موجودیت د ظرفیتونو نشتون دی چې دا د قانون د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځي چې خپل د همدغو اشخاصو موجودیت په عدلي او قضایي سیستم کې یو لوی فساد دی چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په یو پیمانه باندې ستدي او انکار ترې نشو کولای چې عدلي او قضایي سیستم پاک دی او د دغو خلکو نه لرې سوی نو همدغه دی چې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې لوړیږي ځکه موږ د 2000 لومړي کال راوروسته دا غي نه مخکې بحث نکوو ځکه چې په افغانستان کې اضطراری حالت وو د 2000 لومړي کال نو وروسته یا د 2002 کال نو وروسته که خلاص وایو اوس 2013 کې موږ یاستو یعنی شپږ کال موږ د قانون د تطبیق په نامه باندې میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغله په سلهاو خلکو په زرهاو حتی کوم قرباني ورکړل ورته د دولت د په همدغه نامه باندې ډیری داسې صلاحیتونه ځان ته ورکړل چې ګواکې موږ غواړو نور دلته عدالت تطبیق سي خلکو هغه د حکومت زری ناروا تصامیم په ځان باندې وزغمل ول نتیجه فکر کوم چې هغه څه چې د شپارس کلو زحمت باید وای موږ باید هغه ځای ته رسیدلی وای متاسفانه تر اوسه پورې نه ستو رسیدلی او کوم حالت چې اوس حاکم دی ک په همدغه شکل باندې نور هم ادامه پیدا کی بده مطمئنه سیږي چې موږ شپارس کلو کې نور هم عدالت ته نه ستو رسیدلی باید د قانون تطبیق ته تر ټولو لومړیتوب ورکړل شي سلیقوي برخوردونه باید پای ته ورسیږي د قانون نه د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده دا ونسی مخصوصا حکومت دا کار کوي د ځینې سیاسيونو په مقابل کې یا ځینې سیاسيونو هغه نفوذ چې په محاکمو کې د افغانستان لري یا په کل کې په عدلي او قضایي سیستم کې لري د قانون سیاسي استفاده کوي په ځینو مراجعو کې د اشخاصو په وړاندې ځکه موږ دغه خبرونه خصوصا د خویندو په اړه باندې ده د ځینې اشخاصو په اړه باندې د هغه د جنسیت په اساس باندې توپیری چلند کیږي چې دا به تر ټولو وحشي او تر ټولو بد چلند دی د اساسي قانون نقص دی او د نورو قوانینو نو که چیرته په همدغه منوال باندې موږ روان اوسېږو زه متاسفانه په دې باور باندې يم چې موږ به ونسو کولای پراتلونکي کې یا پراتلونکي شپارس کولو کې هم د نتیجې ته ورسیږو په ډېره په ټیټه سطح کې یادونه وکړو کله چې د کور نه شروع کیږي د خور سره ظلم شروع کیږي د هغه کوم چې د اسلام حقوق ورکړي دي کوم چې د قانون په اساس باندې ورکړل شوی دي هغه ته پاملرنه نه کیږي په همدغه سطح د کلی د ملک لخوا بیا د ځینې تصامیمو کې چې حتی د بد ورکول یا ځینې نور منفور رواجونه چې په لور پروتو سیمو کې موجود دي د هغه موجودیت دلته د دې حقوق نقص ول بیا چې کله محکمې ته مراجعه کیږي حتی داسې قضایاوي سره خپل شخصا مخامخ سویم چون پامدغه برخه کې کار کو عملا د مدافع وکیل په توګه باندې دند تر سره کوم داسې قضایا سره زه مخامخ سویم چې حتی د ویلو جرأت نه لرم چې هغه زه وایم یعنی موږ تر اوسه پورې که وایو چې موږ د یو مدني ټولنې په توګه باندې د افغاني هویت او د اسلامي هویت د ځان نه اظهارو موږ افغان یو مسلمان یو او د مدني انسان په توګه باندې دغه سي حرکت نه باید تر سره شي متاسفانه په قضایي سیستم کې د افغانستان تر سره سوي دي ځنې واقعي سب سوي دي همدغه چلندونه دي د غیر متناسب چلندونه دي چې بیا د پکل کې د عدلی او قضایي سکتور باندې د خلکو باور راټیټیږي. همدغه چې کله د عدالت یا د عدالت نشټون باندې خلکو باور راټیټ سي، د حکومت د ملي حاکمیت هغه ساحه، هغه جغرافیایي ساحه راکمیږي ورځ تر بلې باندې، او د خلکو باور د قانون په تطبیق باندې له منځه ځي. همدغه ده چې مخالفین ورځ تر بلې بیا دلته د نفوذ ساحه زیاتی، ځکه په افغانستان کې خصوصا په عدلی او قضایي سیستم کې تاسو څنګه چې پښتنه وکړله د یو دعوی ته د رسیدګۍ لپاره چې څه شی قانون یا خصوصا په جزایی مسایلو کې، زه وایم په جزایی اجراتو قانون کې د څارندوالۍ موده هم مشخصه ده په مختلف انواع باندې، یعنی فرض مثال په قباحاتو کې یا په جنحه کې یا په جنایت کې څارندوالۍ دومره وخت لري چې دوی باید رسیدګۍ د جرم توکي، د محاکمو وخت هم تشخیص شوی دی. ولې عملا د یوې قضیې سره زه مخامخ شوی یم چې هغه په د ابتدایي محکمې تر هغو پورې حکم لا نه و کړی چې د څارندوالۍ او د درېګونو محاکمو وخت په هغې باندې تیر شوی دی. یعنی صریحا خپل محاکم د نقص باعث ګرځي، د قانون د نقص چې دا په شکل د اشکالو ځینې نور فسادونه هم د دغه نقص نه بیا ولړېږي، ډېر لوی لوی فسادونه ولړېږي. نو زه فکر کوم چې له یوې خوا نه د ظرفیتونو نشتون دی، له بلې خوا ځینې سلیقوي برخوردونه دي، له بلې خوا ځینې توپیري چلندونه دي، یا د جنسیت په اساس باندې، یا د ژبې په اساس باندې، او یا هم د مذاهبو په اساس باندې په دې عدلی او قضایي سیستم کې متاسفانه چې څرک لیدل کیږي. بیا په کل کې دغه باور بیا د خلکو په منځ کې راځي چې هغه څه چې د عدالت تقاضا ده او د قانون حکم دی او زما حق ګرځي باید زه ترلاسه کړم، متاسفانه که زه کلونه هم د دې لپاره هڅې وکړم دا نه کیږي. عامه پوښتنه موږ تاسو که بازار ته ووځو یو چانه پوښتنه وکړو په افغانستان کې د قانون تطبیق، هغه وایي وروره که زور او زر لري نو هر څه به تا ته ډېر زر ترلاسه شي، قاضي به ستا په نفع حکم وکړي، خو که پیسې نه لري او زور نه لري نو بیا غلی کینه، نو په دې مطمئن اوسېږه چې قاضي ستا خلاف پرېکړه کوي. یعنی دغه باور په عام ولس کې د ملي حاکمیت د نقص باعث ګرځي، د حکومت د اعمالو د مشروعیت تر سوري لاندې وړي، او د دولت مخالفینو ته د دې زمینه مساعده ای تر څو دوی راسي د خلکو ترمنځ دغه کشمکشونه چې په ټولنه کې موجود دي پایټکې ورته کیږي. ګوره یو څوک راځي د ځمکې جنجال لري، خیر په افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کلونه برته نیسي، ولې کله چې د دولت مخالفینو ته ځي همغلته په ډیرو په لږ وخت کې، البته چې د عدالت تقاضا دا نه ده چې باید دوی د چا حکم وکړي، ولی دوی په لږ وخت کې دا حل کوي او د جانبینو په یو شکل د اشکالو قناعت ترلاسه کوي. نو همغه ده چې خلک زی هغه ذهنیتا د عدالت تقاضا بیا د دولت د مخالفینو نه کوي، نه د دولت نه کوي. نو زه فکر کوم چې کله په کل کې د عدلي او قضایي سیستم حالت داسې وي، نو بیا د خویندو په مقابل کې متاسفانه چې هغه په ټولنه کې یو ورک غږ دی، څوک ناوري یا ناوري دل کیږي، متاسفانه چې هغه حقوق څه شي چې اسلام موږ ته ویلي دي موږ باید ورکو، یا د افغانیت په لحاظ باندې موږ قایل یو یو شجاع نر په توګه باندې وایو چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، متاسفانه چې موږ داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي. هغه لازم حقوق چې باید موږ دوی ته ورکړي وای موږ نه دي ورکړي، د تعلیم نه محرومې کړي دي، د ژوند د ملګري د انتخاب نه محرومې کړي دي، حتی دوی ځینې ډیر کوچني تصامیم هم د کورنۍ چې هغه د دوی شخصي وي د کورنۍ د تصمیم نه بغیر نسی نیولای. یعنی په کل کې بیا کله چې دوی بدبختانه په داسې یو قضایو کې مخامخ کیږي چې باید مراجعه وکړي عدلي او قضایي سیستم ته، هلته بیا د ابتدا نه تبعیض شروع کیږي په شکل د اشکالو، نامشروع غوښتنې کیږي، نامشروع مسایلو سره مخامخ کیږي، بیا نو دلته غیر اسلامي، غیر انسان او غیر حقوقی کړنې د دې باعث ګرځيږي چې دغه ټول عدلي او قضایي سیستم اجرات د صفر سره ضرب کی.
بله حبیب صاحب، یو بل پوښتنه مې کوله، لاندې راته ځواب کړئ چې بیا اوریدونکو ته وخت ورکو، دوی هم خپلې پوښتنې لري. د ذهنیت جوړونې خبره مو کړه،
مینه شپارس کال تقریبا چباندې ونی ملسیزه کافی مدته ده چې په دې وخت کې یعنی د ذهن جوړونی لا هم تاسو ویل چې وسه پوریم ذهنیتونه دي تاماده نه دي چې هغه دی قانون په یو شکل لس فکر ارڅوک فکر کوي چې دا قانون به زما په ضرر وي په سیال کې چې قانون یعنی هغه تعریف به تاسو خپل روسه وړاندې کوي چې دغه ذهن جوړونی پر اړه باندې کارونه نه دي شوي کښوي دي په هغه شکل چې لازم و مطلوبه پایله نه دا ورکړي ولې بل اخر دغه مسلې ته ډیر پام نه شوی په داسې حال کې چې اساسي تغییر هم فکر کوم دغه برخې نه باید رامنځته شي مهرباني
پر دې سبز زما شخصي باور باندې کله چې موږ وایو ذهنیتونه باور او ذهنیتونه او عامه باور په دې باندې ایجاد کوچی زموږ عدلي او قضایي سیستم شفاف دی کړنې شفاف دي او کولای شي هر څوک چې د هغه په اړه باندې قانون نقض شوی د هغه اعادې لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي هغه یوازې یوازې یو ټکی د قانون تطبیق دی ګوري بیا هم اصرار تن زوایم موږ د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ نو مشکل نه لرو ډیر کم مشکلات دي چې هغه فرض مثال چې هغه باندې اجراتو په اجرایی برخه کې وی ځنې د جزایی کوډ کې چې ځنې نوې مشکلات دي د جرایمو د تعریفونو په برخه کې یا فرض مثال دغه د جزا د کمیت او کیفیت په کتو سره ستونزې به موجود وي یعنی په کل کې په سیمه کې موږ تر ټولو ښه قوانین لرو خو مشکل دلته دا دی په تطبیق کې دی کچیرته د مرکز نه لري لاړ شو د ولایتونو ته لاړ شو ولسوالیو ته لاړ شو قصباتو ته لاړ شو هلته محلي زورواکي قاضیان نسی کولای چې کله د دوسیه راځي د دوی میز سره دوی نسی کولای چې هغه د کوم اوصاف چې شریعت د قاضی د پاره وځ کړی اول خو هغه اوصاف باندې قاضی نه دی برابر متاسفانه حتی کوم چې ځنې محلاتو کې حتی محاکم موجود نه دي په ځنې ولسوالیو کې نو کله چې قاضی ته دوسیه راځي هغه په شریعت اوصاف باندې برابر نه دی په قانوني اوصاف باندې برابر نه دی له هغه وروسته یو زورواکی راځي په دې کې مداخله کوي یو څوک راځي پیسې دي په دې قضیه کې ورکوي ورته له بلې خوا د قاضي ځینې مواردو کې د خپل فهم او دراکت دومره نه وي چې هغه قضیې ته په شفاف ډول باندې رسیدګي وکړي دغه ټول شیان یو بل ته لاس ورکوي سره هغه څه چې بیا د قانون حکم دی د یو متضرر حق ګرځي چې باید ورته ورسیږي متاسفانه هغه نه رسول کیږي ورته کله چې په یو سیمه کې یو دغه سی پیښه تکرار شي هغه بیا دغه نور اجرات هم د خپل تاثیر لاندې بوزي کله چې په واضح ډول وایم په لویه کچه باندې ځینې داسې جرایم ترسره شوي دي چې دغه د موږ وینو هر ورځ د قانون نقص وینو کله چې په لویه سطحه باندې د ولسمشر لخوا یا د وزیرانو لخوا یا د معینانو لخوا یا د نورو رئیسانو لخوا قانون نقص کیږي یو عادي فرد په خپل سترګو باندې ویني نو په هغه قانون تطبیقیږي نو هدي فرد هم خپل چیغه پورته کوي چې وخت دا زورور دی یا واسطه دار دی یا پیسه دار دی په دې باندې قانون تطبیقیږي نو په ما باید ولې تطبیق شي نو کله چې د قانون دغه طرف ته ځي او په هغه باندې تطبیقیږي د جدي عکس العمل په هغه برخه کې ښیي یعنی دغه توپیرونه پر ټولنه کې موجود دي کچیرې د افغانستان اسلامي جمهوریت خاص کر حکومت وسنۍ وغوړي چې دغه برخه یا د عامه ذهنیت بیا بیرته اعاده سي شروع دي وکي هر نوع مفسد هر نوع قاتل هر نوع چې د یو شخص چې هغه د قانون په شکل د اشکالو د نقص باعث ګرځي جدي پایګیری وکي د داسې اشخاصو لخوا چې هغه واقعا پاک وي زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یو بل باور هم شته دی هغه دینی باور دی موږ شکر الحمدلله مسلمانان یستو بیا افغانان یستو اخلاقا وجدانا او هغه د مذهبي اړخه اسلام ته ډیر زیات ترجیح ورکوو ورته په ټولو مسایلو کې ګوري په اروپایي هیوادونو کې چې یو دینی مذهبي ټولنه نه ده څنګه هلته قانون تطبیقیږي په داسې حال کې چې دلته قوانین اسلامي دي موږ مسلمانان هم یستو بیا هم قانون تطبیقیږي هلته خبره دا ده چې د قانون د تطبیق و برخه کې هغه خلک ډیر زیات حساس دي په هر شکل چې کیږي قانون تطبیقي نو هغه د چې هغه خلک په دې پوه شوی دي که چیرته جزوی اشتباه هم زه وکم نو زه د قانون دغه د فلټر نه نسم یعنی هغه جال چې خپلند وایو چې د هغه کبان تر نزی او جال کو مان نه ورکی او اسیا او وای خبره د قانون هغه جال الته دومره زیات کلک ګنډل شوی دی چې نه وړې حشرې کولی شي او نه غټې چې د هغې نه ووزي. په افغانستان کې متاسفانه موږ په دغه جال داسې جوړ شوی چې واړه مجرمین پکې نیول کېږي، کله چې غټ راسي جال وشلېږي او همداسې ترې تیر شي. یعنی د زورورو په مقابل کې بیا موږ متاسفانه چې خپل سر ټیټو. نو که چېرته دغه برخې ته توجه ونیسي، په دې مطمئن اوسېږي چې نه سوله په دې وطن ته راځي، نه دلته امنیت راځي، او نه دلته په حکومت باندې باور ایجادېدلی شي. موږ باید د هر څه نه مخکې که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې سولې ته لاسرسی پیدا کړو، که غواړو چې ځان په نړیواله ټولنه کې د هیوادونو همزولی حساب کړو، نو موږ باید راسو قوانینو تطبیق ته وګورو چې ولې موږ په دغه حالت کې استو. زه فکر کوم چې که قانون تطبیق سي، تاسو په دې مطمئن اوسېږي چې د ټولنې ته هر خوشبختي را روانه ده. یو څوک راځي قتل کوي، وژنې کوي، وروسته راځي د ته امتیازات ورکول کېږي. وخت چې کله یو شخص ته امتیازات ورکول کېږي او واضح ټول ټولنه وایي چې دا سړی قاتل دی، نو هغه قاتل چې نن ما سره ما هم قتلی، خو هغه هم په دې پوهېږي چې یو ورځ که زه هم دې ډیل ته نږدې شم دغه امتیازات ما ته هم راکړي، نو زه ولې د خلکو د قتل نه لاس په سر شم؟ یعنی دغه باورونه په ټولنه کې ایجادېږي او دا ډېر مضر باورونه دي. حتی بیا د هغه هویت چې موږ په دې ټولنه کې لرو او راټول شوي استو، هغه هویت بیا زیانمنوي او مشکلات سره مخامخ.
بله حبیب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. اورېدونکو اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اړیکې ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراقلی. اوس هم اوریدونکو ستاسو وار دی د اوریدونکو اړیکې به ځواب کړو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراقلی. بله سلام، ستړي مشي کز مونږ غاوري مهرباني خبرې وکړي. ښه، فکر کوم څه ستونزه شته. یو بل اوریدونکی به راوخلو. بله سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراقلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغلی.
بله
بله، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني.
بله زما آواز اوري.
بله ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني. فکر کوم زما آواز نه اوري اوریدونکي.
بله زه سردار محمد د کندهار ولایت د امان فضیلت سره په تماس کې.
سردار محمد صاحب، خبرونه ته خراغلی، مهرباني وکړئ. اړیکه مو سره پرې شوه. فکر کوم تخنیکی ستونزې کله ناکله مخابرات شبکې مشکلات ولري. بله سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم پردیس تا تاو ملمتا دا ویډیو رادیو ټولو درنو همکارانو رتن ته سلامونه نیکیل احترامات رانی کوم. په دې هله چې راتره جوړ به خخ پرونم پیل کړی وی.
مننه زیرک صاحب، خبرونه ته خرق لې کور ودان، مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ. کوم
قربان شم، بس پښتنه لرم نظر نه ترېګم. پښتنه ملمتا دا چې تاسو دې خزو موږ یو د نوړو دود لرو چې دغه په بوتو کې ورکول دي. د کړه تاسو سمره مبارزه کړې ده د خصوصي خزو په پرتا کې کدي پګه ځواب وایي.
بله ډیره مننه کوم ورور. مننه. یو بل اوریدونکو وصل شوی، دوی به امره واخلو. سلام، ستړي مشي.
سلامونه نیکی هیلی پښتنانی نه جناب پردیس صاحب ته او محترم علمت او تاسو د ناس تخري کرتا د ازاده رادیو درنو
پدې هیله چې روغ جوړ بوي. تنګیوال لا ورده غنه. تنګیوال صاحب، خبرونه ته خراغلی. وعلیکم السلام، مهرباني.
پدې نه مننه پارتي صاحب. نو یو پښتنه له مونږه ملمنه زما دا ده چې تر اوسه پورې تاسو دا کار پیل کړی، دا چې کوم ستونزې چې تاسو ته اوریدلې یا پدې کار کې دبل لا تر تاسو رښتا او کنه.
بله
ملمره ته خپل نظر راکنه، ډیر به خوشاله شم. ډیر مننه پردې صاحب.
مننه تنګیوال صاحب. تاسو نن بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. بلې که موږ غاوري مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه ازادي رادیو ده.
بله ازادي رادیو ده.
جوړه په خیر یې
مننه کوم زینم تماس نیولې ورور
مننه محمد ابراهیم زابل ولایت څخه د ټلیفون پر اړه کې
ابراهیم خان خبرونه ته خرغلی مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه کړه نظر لري را سره شریک او کوم پښتنه هم لري مطرح خبرونه دی اوریدلې
د خبرونه په اړه باندې خو دا نظر لرم پر موږ سي په دانا باندې د مجرمینو وړاندې دولت اراده نه لري کې چیرې ولري یو مجرم راوړي و ما بس ورغورځي د قانون پر اساس بل ورځ په کابل کې همدغه زوروا کې راولاړي په ډول یې دا ول ما با سبا چی قانون متوونم پدې کې پلې کیږي او د خلکو نظر هم تر دولت تیری جنوز ما د افغانستان د جمهور رئیس په کلاکه دا غوښته یو قضایي ارګانو ته وخت ورکړي او خپل هم دا غو په کارو کې مداخله ونه کی کچیر یو مجرم بدون لدینه چې پر د باندې اسناد پیدا زور واکه په زور لمه باسه وځي لا غو زور واکه سره به ما باسه وګرځي خو اوس دلته دا معافیت دال چې غټسوي دا هر سړی په دې لټه خاوره کې ځان ته یو ډالې جوړ کړي ځان ته یو معافیت جوړ کړي دا هغه په وړاندې بیا له ژورنالیستانو بیا تر اولاد بیا تر پولیسو تر اردو ټوله تعقیب کړي او پر هغه باندې سی تعقیب کو په بعد لا غن اختارونه ور کوي خپل غیر قانوني غیر مطرح وشتنیم دلته پدې کوي
مننه او تاسو پښتنه مو واحد نظر مو واوریده روسو په تفسیر ولري حبيب صاحب یو بل روسي اوریدم که بم را واخلو بل سلام سړی مشي بل کزمو غاوري مهرباني خبرې وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سلامونه ونی کی له تاسو ته او د تاسو ملما ته تاسو ته احترام کارته د ازادي اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه ونی کی
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خرغلی ورو
جناب ز خاکساری مده کافسانه هیڅ حکم نه غواړي چې خپل خطا په تبر باندې وایي خو هغه ملما صاحب غونډې خبرې خلاص کړلې چې په افغانستان کې کزر ولري حکومت استاده کزور ولري حکومت استاده هیڅوک نسی کولای غریب بیچاره نسی کولای چې په دې حکومت کې ژوندۍ وکي او یا ژوندۍ پر مخ ویسي زه به تاسو ته د سترګو لیدل حال وایم ایران کې ومه نو په ایرانی باندې اعدام وخوت بیا نو د ایرانی پیسې تیر کړل افغانې مغمابس نه افغانې راوست افغانې اعدام ک په ایران کې یعنی اعدام په ایرانی خطلې وو هغه ایرانی فامیل لاړ پیسې هغه افغانې اعدام ک چې افغانې اعدام ک په افغانستان کې اوس هم دغه مافیا ډلې دي هیڅ کوم کنه هر څوک غواړي چې ور جما خزر جما خور جما فامیل ټول سوادار سي خو بدبختانه نکيږي وخت شرایط خراب ده کښتا لور د سي بیرون کوته ته یو دي دالمار زوی ولیدله نو شپې هغه ستا لور اتا په کور کې نه ده هغه به مغه سړی وي
بل ډیر من نکم کور ودان رو کاپیسان خاکسر تماس نیول حبیب صاحب په وختم ډیر کم ده مهرباني تقریبا 2 نیم دقیقې وخت لرو
مننه زیرک صاحب تنگیوال محمد ابراهیم او خاکسر څلور وړورو مننه کوم د زیرک صاحب پښتنه په جواب کې باید وایم چې موږ هر وخت د عدالت د ښه تطبیق په برخه کې خپل غږ پورته کړی ولو کدا د ښځو په برخه کې وي کدا د نارینه په برخه کې وي او یا په کل کې د ټولو افغانانو د حقوق موضوع موږ خپل غږ پورته کړی دی د عدالت د تطبیق په وړاندې عملا ما چون مخکې یادونه وکړه چې زه مدافع وکیل یم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ سوی یم حتی د داسې ستونزو سره چې د موکل نه داسې غوښتنې د قاضي یا د څارنوال لخوا شوي دي چې هغه یادونه دلته فکر کوم چې لازمي نه ده بل د مجرمینو د خوشي کېدو په اړه باندې بالکل و لومړي سر کې باید زه وایم چې په افغانستان کې د زورواکو او د زور زر لرونکو خلکو لخوا هغه څوک چې د محاکمو د حکم په اساس باندې مجرم پیژندل سوی هغه نن هم په محابسو کې نشته دي خو دغه کسان د ګوتو په شمیر دي او د ځینې سیاسي سلیقوي برخوردونو په اساس باندې دوی ګرځي دا په کل کې یو لوی قتل نه ده که زه وایم چې دا د افغانستان عادي مجرمین دي ولاړ دا ډېر یو خاص مجرمین دي سازمان یافته کارونه دوی ترسره کوي او دوی ته که موږ یادونه وکړو دوی د سیاسي معاملاتو په اساس باندې دوی همداسې
بیرون ګرځيږي. واقعیت د بدبختانه لکه څنګه چې خاکسار سه بیا هم مرزه تاکید انوایم دا زموږ ټولنه ده، خو په دې هم تاسو مطمئن اوسئ ټول اوریدونکي باید دا واوري، که چیرته زه خپل فامیل ته پخپله تغییر ورنکم، زه خپل کورنۍ ته پخپله تغییر ورنکم، که زه خپل کلی ته پخپله تغییر ورنکم، په دې پوه شي چې ولسمشر، وزیران او دغه څه دولتي لوړپوړي اراکین دي، دغه څه زورواکي او د څه قومندانان چې دي په ټولنه کې مضر ډول باندې حاکمیت لري، دوی په سل کلو کې هم تاسو ته تغییر نه درکوي. درته د دوی اولادونه، د دوی کورنۍ ټول په تعلیم او تحصیل پسې ګرځي، او دوی د دغه ولس په مرۍ باندې پستونې باندې ناستي او د دوی وینس کې. نو لطفا راځئ خپل ځان سره محاسبه وکړي، څومره موږ د دې خپلې کورنۍ دپاره د تحصیل زمینه مساعده کړي، څومره مو د دې کورنۍ د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړې ده. په دې مطمئنه اوسېږي که موږ مثبت کارونه کړي نو موږ د خوشبختۍ طرف ته ځو، موږ د پرمختګ طرف ته ځو. همدغه د قلم د زور په اساس باندې کولی شو چې د هر زورواکي، د هر قلدر، د هر ظالم مخه ونیسو، بېله دې چې د قلم د طریقه اوسېږي نورې لارې زه ناممکنه بولم.
بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو ډیره مننه کوم چې نن خبرونې ته راغلی او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. 0909900006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انایش سټوډیو ته راغلی او اته خبرونه به تاسو ته